دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې دي. زه صفی الله ستانکزایم او دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. دا زما حق دی پروګرام دی. نن مودې ته ځانګړی کړی دی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر نوري فایبر باندې انټرنیټ بندیز څنګه د افغان ښځو او نجونو ژوند لا پسې محدود کړی دی. البته د راپورونو په اساس باندې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان په ګڼو لویو ښارونو لکه کندهار، بلخ، هرات، ننګرهار اوس له پروانه هم رپورټونه راغلي دي، او تر څنګ یې په ځینو نورو وړو او لویو ښارونو کې هم انټرنیټونه چې د نوري فایبر په مټ چلیدل بند شوي دي. په دې سره ګڼو هغو ښځو چې له کورونه یې آنلاین کارونه کول ځکه چې بهر ته له تګه منې شوي دي، او ګڼې افغان نجونې چې په آنلاین بڼه باندې زده کړې کولې په کورسونو او پوهنتونونو کې د انټرنیټ د بندېدو او یا د کمزوري کېدو په خاطر باندې د تعلیم او همدارنګه د کار په برخه کې له ستونزو او خنډ سره مخ دي. مخکې له دې چې په دغه پروګرام کې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو، داسې میلمنې چې هغوی هم عملا د انټرنیټ د محدودیت سره مخ دي او ستونزې ورته پیدا شوې دي، ور به شو په همدې رابطه باندې یو رپورټ ته به غوږ کېږدو چې څنګه افغان متعلم نجونې د انټرنیټ په بندېدو سره متاثره شوې دي.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 یې ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې درې کاله مې په بشپړ ډول له تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یوه لاره وه چې کولای مې شول بیا آسان ومومم، خو د وای فای په پرې کېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمایي ازموینې مې تېرې کړې او اول نمبر شوی وم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رشتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وی پیرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی پرې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي، هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره، خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم، یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکي مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یوه اړتیا ده، نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوې چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لس ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیون ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
د ازادي رادیو د ازمه حق د پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم زما صفی الله ستانگزی سلامونه ومنه. سید قادر جلالوف په تخنیکی چارو کې سره همکاري کوي. لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې وویل، د طالبانو حکومت د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امر باندې د افغانستان په ګڼو لویو ښارونو کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع کړی دی. نوري فایبر په افغانستان کې له کلونو راهیسې چلیده، په اکثرو دولتي ادارو، مهمو امنیتي او سیاسي برخو کې، همدارنګه اقتصادي او بانکي چارو کې ترې پراخه استفاده کېدله. د دې تر څنګ د افغانستان په شپږویشتو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ کیبلونه غځېدلي وو چې شاوخوا 9000 کیلومترو ته رسېدل، او په اکثرو ښاري سیمو او کورونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ اسانتیا وی، او له دې لارې به خلکو د وای فای انټرنیټ اسانتیا ته لاسرسی پیدا کوو چې تر نورو انټرنیټونو پورې ارزانه، باکیفیته او چټک وو. خو اوس په دې وروستیو ورځو په تیره یوه اونۍ کې چې د افغانستان په ګڼو لویو ښارونو له هغې ډلې کندهار، هرات، بلخ، ننګرهار، پروان، کندوز، بغلان او ځینو نورو وړو ښارونو کې دا انټرنیټ بند شوی دی، او طالبانو ویلي چې په نورو سیمو کې به یې هم بندوي. البته د دوی د مشر په خبره چې د منکراتو د مخنیوي لپاره ګڼ خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. افغان میرمن یو ښځې چې له پخوا راهیسې د طالبانو د حکومت له لوري په کور کې نیول شوي دي او په بهر کې اکثر د کار او تعلیم او فعالیت اجازه نه لري، په ورستیو کې د آنلاین زده کړو آنلاین کاروبار ته مخه کړې و چې اوس د نوري فایبر د انټرنیټ په کمزوري کېدو یا محدودېدو سره د دوی فعالیتونه هم ټکنی شوي دي. اکثر دا ښځې وایي چې له خپلو آنلاین زده کړو او فریلانس آنلاین کارونو څخه پاتې شوي دي. په نننی پروګرام کې دوه همداسې افغان ښځې او نجونې له موږ سره دي چې دوی هم د دغه ورستي محدودیت په خاطر باندې په خپل کار او تعلیم کې له ستونزو سره مخ شوي دي. آغلې شفیقه رحمتي چې د انجینیرۍ د پوهنځی محصله وه، همدارنګه آغلې آریا رحمت هم ژمنه کړې چې رابه شي پروګرام ته. په اول کې به آغلې شفیقې ته ورشو. شفیقه جان، ستړي مشې، پروګرام ته بخیر راغلې. د نوري فایبر د انټرنیټ په بندیدو سره څومره ستونزو سره مخ شوي یاستې تاسو؟
نن کې هیله سانګزای صاحب تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د انټرنیټ په قضیه کې د سره ستونزو خو پیل کې چې کلمنګا پونتون تاسو ما خواندې مکتب ستلې په حضور باندې موږ خپل زده کړو ته دوام ورکوو. کله چې محدودیتونه وځي کېږي د نجونو په تعلیم باندې، موږ آنلاین درسونه ته مخه کړه. نو دا چې موږ 5 نفر یو په کور کې، نو موږ شای کولای هر یو نفر ته موږ جدا جدا انټرنیټ زمينه مساعد کړو. وای فای موږ لپاره تر ټولو بهترین وسګه چټک مو قیمتي مخو، او موږ کولای شو په خړو لږه څخه استفاده وکړو. مګر په قطه کې دوه سره از موږ ټول درسونه کومګه کوم وخت کې فعالیت درلود او ټول لمین ستلري، اوس مهال موږ هیڅ کوم فعالیت نه لرو. نو صحیح لمان دی ما نه یوازې زه، بلکې په زرګونو زموږ خویندې چې هغوی په مختلفو برخو کې دوی کورسونه ویلې یا هم آنلاین پوهنتونونه ویلې، آنلاین کار فعالیت دوی درلوده، او یا هم ځینې داسې و چې د حضوري کارونو په نه ترسره کېدو دوی ته د زمینې په محدودولو هغوی خپل آنلاین کارونو فعالیتونو ته مخ کړې وه. دغه ټول هر څه ټکنی کېږي او توقف کوي، او په نتیجه کې زه فکر فکر کو ما زغپل حال څنګه ګورم همزه زمون ټول خويند او غورونه چې زمون په انلاین فعالیتونو بوختو د جدي رواني تکلیفونو سره دوی مخ کې کوم زه اله مندم چې دته دوی بدیل لار پیدا کی بدیل لار په څه معنی زه داس خبر شوم چې دوی د وسینو ستونزو لامل چې دوی وایي چې دغه سیستم د کومبل طرفه راغلی و موږ غواړو چې اوس یې د یو بل لارې نه دغه ستونزه حل کړو. نو زه هیله مند یم چې په دې برخه کې دوی جدي اقدام وکړي او هغه اسانتیاوې چې موږ ته په تیر کې رامنځته شوې وې د انټرنیټ له طریقه موږ ته بیا منځته راوړي او موږ نورمال خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
مننه کوم. هغه اولینه ریاکشن د څو چې کله د نوري فایبر د انټرنیټ د بندیدو په ارتباط خبره شو، خصوصا د تاسو په ولایت کې چې دغه انټرنیټ بندیده، د تا عکس العمل څه و؟
زه خبریدم په ویلابیل ولایتونو کې بندیږي، خدای چې په ننګرهار کې بند شو. لکه وروستۍ هیله زمونږ هم دغه انټرنیټ و چې مونږ په دې باندې بوخت و او خپل درسونو ته دوام ورکوو خپلو فعالیتونو ته. نو ما ویل چې باور کوي په دې تیر څو وختونو کې په افغانستان په ننګرهار کې او بیا په ختیځ زون کې زلزلې به همیشه کېدلې. نو دغه وختونو کې ما ته دا فکر پیدا شو چې کاش داسې زلزله وشي چې مونږ بالکل د منځه لاړ شو، ځکه اوس هېڅ هیله مونږ ته نه پاتې، اوس هم نه ده پاتې. او زه هیله مند یم چې په دې برخه کې دوی اقدام وکړي او بیرته دغه د انټرنیټ سمونه مونږ ته مساعد کړي د وای فای په برخه کې.
بله، موږ هم همدا هیله لرو چې دوی وکولای شي بیرته په همدغې برخه کې خپل فرمان نه تیر شي. البته ځینو د معلوماتي ټکنالوژي کارپوهانو ویلي دي چې طالبان کولای شي د دغه انټرنیټ په فلټر سره لا اغیزمن او ښه کړي که د دوی اندېښنه په دې وي چې دوی مطرح کوي. البته ځینو ویلي دي چې کولای شي په سیمه ییزه کچه باندې د فلټر برخې ورته فعالې کړي او د اغیزمنو کارونو لپاره ترې استفاده وشي، چې طبعا تعلیم یو لویه برخه ده. آغلی آریا رحمت هم اوس له موږ سره وصل شوی د ټلیفون له لارې. ډېره مننه کور دې ودان چې راغلی پروګرام ته. غواړم همدا مسله له تا هم وپوښتم، د تا عکس العمل څه و کله چې واورېدل ستاسو په سیمه کې د نوري فایبر انټرنیټ چې ډېر قوي دی نسبت نورو د ټلیفون انټرنیټو ته دا بندیږي یا بند شوی دی؟
سلامونه ټول ته، وخت په خیر. محترم، کله چې موږ د فایبر انټرنیټ د بندېدو دا واورېدله، لومړنی څه چې زموږ په ذهن کې راوګرځېدل هغه دا و چې په دغه فایبر انټرنیټ باندې په میلیونه ډالر مصرف شوی و. یعنی که چېرې دوی وایي چې موږ یو بدیله لار لټوو، لکه دغه 15 کاله چې کېږي دوی اخته دي وایي چې موږ مکاتبو او پوهنتونونو ته بدیله لار لټوو او یا تر امرسانی پورې باندې، نو چې هغه ته بدیله لار پیدا نه سول تر دې دمه. انټرنیټ خو بیخي بدیله لار نه لري چې په بندېدو سره په افغانستان کې خلک له میلیونه ډالرو سره یعنی تاوان سره مخامخ کیږي. دا اوس په ګمرکاتو کې موټرونه ولاړ و، یعنی نه دا د انټرنیټ وصل سو، خو تر پرون ورځې پورې تجارانو دغه د دواو شرکتونو تجاران چې همداسې ګمرکاتو کې چې کوم موټرونه ولاړ دي، د هغوی مالکان د دومره تشویشونو سره لاسو ګریوان و چې هر ګړی هغوی و ګمرک ته په دې خاطر وزغستله چې دغه زموږ موټرونه راته رایله کړي، ځکه هغوی ویل پیاکو پیدونه پاسېږي دلته کله چې انټرنیټ نه وي. بانک ته چې کله تللو نو هغوی یادوري کوله چې انټرنیټ قطع دی او تاسو نشئ کولای چې خپل پیسې وباسي. لومړنی دغه چورت او فکر چې موږ ته ولوی دی هغه د تاوان و، ځکه بیا مې یادوري کوم چې په دغه انټرنیټ باندې په میلیونه ډالر پیسې مصرف شوي وي. نو خیر که دی وایي چې جمهوریت کفري و، جمهوریت هغه سی و، جمهوریت دغه جمهوریت چې هر ډول و، یا به ژغېږو یا نه به ورباندې ژغېږو، خو نن ورځ اسایش موږ ته پرېښی دی. هلته په هغه وخت کې چې هر رقم خلک موجود و، خو د نن ورځ لپاره موږ دغه دی خپل اسایش وینو، که د انټرنیټ له لارې وي او که چېرې د نورو خدماتو له لارې وي، موږ د دوی هغه ګټه وینو. خو په بندېدو سره افغانستان په کلونه کلونه شاتګ کوي، لکه څنګه چې مکاتب او پوهنتونونه په بندېدو سره یې شاتګ کړی دی. د انټرنیټ سره د بندېدو سره موږ د نړۍ څخه لیرې کېږو، موږ نشو کولای چې د نور نړۍ سره تماس ونیسو. که چېرې دوی غواړي چې عین 1900 ته خبره بوزي نو دا بيخي ناممکنه ده، ځکه طالبان په لومړی دوره کې نړیوال ټولن په افغانستان باندې هیڅ حال نه درلودي، نورو هیوادونو نړیوالو هیوادونو په افغانستان باندې هیڅ حال نه درلودي، خو نن ورځ د ټولو توجه افغانستان ته ده، ځکه افغانستان د موږ وايي 5000 کلن تاریخ لري، زموږ تاریخ موږ دومره نه دی ویلي لکه څنګه چې هغوی ویلي دي، زموږ ارزښت موږ د هیواد ارزښت موږ ته هیواد دومره ارزښت نه لري لکه هغوی ته چې لري، ځکه زموږ په هیواد کې داسې څه شتون لري چې موږ په خپله نه یو په خبر، ځکه د هغوی ټوله توجه چې ده افغانستان ته ده.
سی د یو خبریال په صفات باندې چې کله انټرنیټ بند شو په کور کې په کار باندې د څومره تاثیر وکړي، ځکه چې اوس خو به یوازې انټرنیټ وي لپټاپ به وي چې لامدې لارې به له خبرونو خبرېږي، د باندې خو به تک سخته وي محدوده به وي یا به هیڅ نه کیږي، خصوصا د خبر د ټولولو په خاطر له خلکو سره د غږېدو په خاطر، څومره عملا ستا کار خپل اغېزمن کوي؟
زما کار خو داسې اغېزمن کړ چې په موږ باندې په هغه ورځ باندې انټرنیټ خو قطع سو، وای فای عمومي وای فای قطع سو، ویل وای فای بند سو، نو کله چې زه فیسبوک ته لاړلم غوښتل مې چې خبرونه راټول کړم او د نورو ملګرو نظریات واورم، په عین حال کې د یو زموږ د همکار پوسټ مې ولیدې چې تر 5:30 بجو پورې به د یو بد خبر سره مخ شو، خدای دې وکړي چې داسې نه وي. ما ورته میسج ولیږي چې آیا خیریت دی، نو دغه سې 5:30 بجې لا نه وې سوي، څه کم 5 بجې وې، تقریبا لس کم 5 بجې وې چې یو دم د موبایل ډیټا بند سول، چې هڅه کوشش مې وکړ موبایل مې ریسټارټ کړ، دومره چې شوق سو مال دا اوس څه کیسه سول، آی په موبایل کې مې کوم مشکل پیدا سو، سیم کارت کې مې مشکل پیدا سو، څه وسول، خو زه بل ځای و ملي ځای و ما هڅه مې د فامیل سره ژر تر ژر تماس ونیوې، مال تاسو خپل د موبایل ډیټا یو ګوري چې آیا ستاسو د هم نه لکه ډیټا کنه فقط ما په موبایل کې دا مشکل پیدا سوی دي. کله چې مې دوه درې زنګ سره وواله په عینیا کې د ځګاوی هم خراب وي، आवाज هم سم نه سره تلی، په دې باندې پوسټوم چې ول د افغان بیسم انټرنیټ قطع کړ. همدا باور وکړي چې زه په دغه وخت کې یعنی تقریبا 6 بجو ته ما یو ځای مجلس درلود، میټینګ مې درلود چې باید زه هغه تاذیر سوی وای، خو بدبختانه د دې انټرنیټ د قطع کېدو له امله زما هغه مهم میټینګ چې ما د ملګرو سره درلود د همکاران سره هغه ما مس کړ. تقریبا تر 11 بجو پورې انټرنیټ بند وو، او بعد 11 بجو ته تقریبا شاوخوا انټرنیټ اله سو چې د څو ساعتونو په جریان کې په ډېر کم ضعیف ډول سره کار وسخه اخیستل کېده. ما ته په هغه ورځ باندې ډېر سخت وان ورسوي، نه ورځ دا چې وای فای قطع سوخو یو امید مو بیرته و سیم کارت ډیټا ته و هغه هم را باندې بند کړي، نه ورځ ما ته بلکې داس به ډیرو کسانو ډیر خبري اعلان ته دغه ستي مشکل جدي مشکل پیرسوي وي، او هغه به ډیر ترخه تجربه دې ستر لسه کړی وي.
اوس ک د قیمتونو په ارتباط هم غوږی ګوستا تاسو د ډیټا په ارتباط خبري وکړي، په موبایل کې انټرنیټ فعال کې د میاشت څومره مصرف راځي، او ک په وای فای کې وي د کور هغه څومره مصرف راځي؟
دغه مو مهمه خبره ده، دا چې راسو وای فای او د ډیټا او مصرف ده، یو دانه یعنی 10 GB انټرنیټ افغان بیسم خو دومره نازوانه دی هغه په همه لهجه باندې دی مشته د آسان اپلیکیشن جوړ کړی دی، دغه آسان اپلیکیشن د لاري دی وای چې 10 GB مش په 1200 افغانۍ ورکو، مگر کله چې یعنی 1400 افغانۍ جمع کړي دی په نیت زبه په 1200 باندې 10 GB انټرنیټ فالکم، مگر مشته یو میسج راوړی چې وای دغه 10 GB کڅوړه نه چیده تاسو په 1200 نه سیاحت ستلای، کله چې معلومات وکړي رسول د پینټوست زنګ هغه وای چې په 1200 افغانۍ باندې، یعنی دی خپل خبره باندې نه دی ولر، هغه عامي کڅوړې چې وی او د آسان اپلیکیشن کڅوړې چې دی هغه په یو انداز سره دی، او راک سوک افغان ټلیکام ته هغه چې دی په 2000 افغانۍ باندې 500 GB میاشتانه ورکوي، 500 GB دا ته 500 GB ورډ مشته په ډیر ارزان قیمت سره راکوي نسبت سیم کارت ډیټا ته، هغه وای فای چې دی مشته ډیر ارزان وي
او قوي هم دی. زما په یاد دی په افغانستان کې به 4G لیکل، خو هغه به تر 2G انټرنیټ هم کم وو، په ډیټا کې وای فای تیز دی اتمن.
بله وای فای ډیر زیات تیز دی، په یو وخت کې څو کسان استفاده اوسخ کولای شي، مګر که چیرې موږ سیم کارت کارو او د دې لارې یعنی زه خپل ډیټا کاروم یو بل چاته وای فای ورکم، هغه وای فای خو کار نه کوي چې نه کوي، زما خپل انټرنیټ هم ضعیف دی، زه هم استفاده نه سم اوسخ کولای.
طبعا په نورو هیوادو کې هم د ډیټا د موبایلو د نتورکو لارې او د ساتلایت انټرنیټونه ډیر قیمته دي، خو وای فای چې په کورونو کې د فایبر اپټیک او نورو کیبلي انټرنیټولو لارې تامینیږي، هغه واقعا ارزانه دی او ډیر کیفیت خدای دا یو حقیقت دی خو متاسفانه چې ورستیو کې دغه د پاکستان کې خلک له دې نعمت کرا کرا محروم شوی دی او رستر بلی دا محدودیت زیاتیږي. مننه کوم ماریا. شفیقی ترته وای چې د تاسو پانتون زینی بدیل لارې وړاندې کړی دغه شرایطو کې که څنګه چې مثلا یو وار انټرنیټ بندیږي تاسو څنګه خپل آنلاین کورسونو ته ادامه ورکولی شئ، ځینې مواد به آفلاین درته لیږي چې وای وای په کور کې، یا که څنګه کوم بدیل وړاندې کړی یا یودم د استرایي حالاتو چې رامنځته شو؟
نړۍ مننه سانګزی صاحب. اوس مهال کوم څه امتنه دي ویلي چې په دې برخه کې به دوی څه کوي، خو زه هیله مند یم چې څنګه چې تیر کې مونږه خپل زده کړو ته دوام ورکړی او همدغه سې په راتلونکي کې دوی چې په بدیلو لارو غږیږي دا رامنځته کې مونږ شکر یې له زده کړو برخمن شو. نه په اوس مهال کې کوم څه نه دي ویلي، زه هیله مند یم چې د دولت د لوري دغه ستونزه مونږ ته حل شي. اکثرا پوهنتونونو کې چې غونډې وي، جلسات وي، تدریسي هغه د ګوګل میټ له طریقه، نو هغه که چیرته د واټساپ له طریقه وي امکان نه لري د واټساپ کال له طریقه، ځکه واټساپ کال کې انټرنیټ نسبت ګوګل میټ ته قوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري، خو ګوګل میټ بیا قوي انټرنیټ ته اړتیا لري. ګوګل میټ کې زیاتې اسانتیا وي د نسبت واټساپ ته، نو هغوی خو له اوسه پورې څه نه دي ویلي. خو زه بیا هم هیله مند یم، ناامید په هېڅ حالات کې، که څه هم د وخت په تېرېدو کله په زده کړو باندې، کله په بهر تک باندې، کله پارکونو ته په نتاک باندې، یا هم اوس د انټرنیټ دغه ستونزه رامنځته شوه، په ټولو حالتونو کې مونږ د امید تمه درلودلې ده دغه د اوس هم لرو. خو دا چې څنګه چې زمونږ خور ویلې، مونږ وایي چې تمه لرو، خو دا چې راتلونکی اقدام تر دې ډېر خراب وي. خو زه هیله مند یم بیا هم زما کواز اوري زمونږ اوس مهال کوم دولت چې دوی خپلې چارې سرته رسوي په دغه وخت کې د جدي اقدام وکړي، ځکه مونږ په کور کې بهر نه ځو او نن څه ګوري او څومره ښه چې یو څوک په کور کې او د آنلاین خدماتو نه برخمن کیږي، هغه که د زده کړې په برخه وي او که د کار او فعالیت په برخه کې وي. مخکې له دې چې دوی دغه ستونزې رامنځته کړي د انټرنیټ په برخه کې، زما په فکر کې داسې و مالک چیرته دغه دولت غواړي نجونو ته تعلیم رامنځته کړي او نړیوالو له چې په دوی باندې کوم بندیزونه وضع کړي یا ستونزې دوی ته رامنځته کړي دي، دوی کولی شي په آنلاین ډول د زده کړو خدمات وړاندې کړي، دوی ته اسانتیاوې د انټرنیټ په وخت کې رامنځته کړي. څنګه چې زمونږ د هیواد ملي تجار هغوی د برق د ستونزې د حلېدو په فکر کې شوي دي، په راتلونکو اوو کلونو کې به هغه ستونزه هم حل شي. نو ما فکر کوم که چېرته د برق ستونزه حل شي، ورسره آنلاین درسونه او آنلاین کار فعالیت ښځو ته رامنځته شي، نو ښځې به ستونزه ولې ولري او شکایت بله څه ولري. هیله مند ډېره زیات وم، حتی فکر مې کوه چې په نورو نړۍ کې ښځینه څه ډول کار کوي نسبت هغو ته به افغانستان کې داخل کې ښځې چې کوم کار او فعالیت کې لا به بهتر وي، ځکه له هېڅ ډول ستونزې سره نه شي مخامخ دی. او څه ډول چې طالبان وایي، اوسنی نظام وایي چې ښځې دې هېڅکله هغه دفتر ته یا هم هغه ساحې ته چاته نارینه اوسي او دوی د کار او فعالیت وکړي، مګر په داسې ډول چې یو څوک په خپل کور کې که تعلیم وکړي، که زده کړه وکړي، که دې ته ورته نور سالم فعالیتونه هغوی سرته ورسي. نو زه له دوی نه پوښتنه کوم چې دوی په کومه برخه کې ستونزه لري، او ستاسو په وینا دوی داسې یو څه لري چې انټرنیټ فلټر کړي، دغه فلټر دي کې نور ستونزه په کومه برخه کې منځته راځي. زه هیله مند یم چې دوی آنلاین سیستمونو باندې انجنو ته کار وکړي، فعالیت وکړي، چې هم د نړیوالو د خبرو څخه دوی خلاص شي او هم په داخل کې ښځې له ګڼو ستونزو څخه وژغورل شي. دوی کولی شي ډېر بدلون د هېواد په تعلیمي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، د وطن په نورو ډېرو برخو کې منځته راوړي. او دا څنګه چې یو څه وخت مخکې زلزله مانځ راغلی وه په ختیځو ولایتونو کې، هلته حتی مونږ یوه ښځینه یوه نه خو یعنی په نشت حساب په لومړی کې چې په روسیې کې بیا یو څه زمونږ خویندې هلته لاړې، نو که چېرته دوی په آنلاین ډول خپلې زده کړې وکړي، هغه د سیتاژ او هغه روسي کارونه فعالیتونو لپاره هغوی ته زمینه مساعد شي، او دوی په اړوندو شفخانو یا هم دغسې جدي خطرونه چې کله منځ ته راځي دوی هغې کې برخه واخلي، نو ستونزه به بهیر ته مونږ وګورو. سو له دوی نه پوښتنه کوم چې دوی په کومه برخه کې ستونزه لري.
صحیح مننه کوم. اوس به یوه لنډه وقفه واخلو، بیا به هم پروګرام ته ادامه ورکړو. تاسو د ازادي راډیو د ازما حق دی پروګرام ته غوږ یاست.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
مننه کوم. ازادي راډیو ته غوږ یاست. آریا جان، تاسو راته وایئ چې د دغه سي بندیز پراتلو سره چې خلکو سره تاسو خبري کوي، مثلا موږ نن ریپورت درلود چې اکثره کورنۍ چې غړي بهر دي یا له بهر دوی افغانستان ته زنګونه وي په واتس اپ یا نورو سوشل پاڼو باندې یا چینلو لاري، دوی اوس دا کار نشي کولای او لستون سره مخ وي. خو ټلیفونونه هم د افغانستان له دوی هم دي خارج له لوري ډیر قیمته تمامېږي زنګونه. خلکو سره چې خبرې کوي هغوی څه وایي په دې رابطه باندې که د هغوی نظر را سره شریک کړي؟
ډېری داسې فامیلونه شته چې د هغوی اولادونه له هېواده بهر ژوند کوي. د هېواده بهر ژوند محترم په دې معنی نه ده چې هغوی ټول خپل په خوښه باندې تللي دي. هیڅوک دلته د مستۍ او خارج ممالک ته نه دي تللي، یا د غریبۍ تللي، یا دغه کړکېچن حالتونه چې راغله دغه حالاتو له وجې تللي دي. نو دلته یوازینۍ وسیله چې د هغه انټرنیټ دی چې دغه لارې د کورنۍ اولادونه یو له بل سره وصلوي او دوی کولی شي یو سره وژغېږي. ځکه په دزګال لارې که زنګ وهو هغه فې د قپلس افغاني 15 افغاني بندي ورکوي. دومره هغه خبرې دی نس کولی لکه ټینشن چې به وي چې اله دغه نه پیسې یوړلې، هله هغومره پیسې یوړلې. زیاتره هغه کورنۍ یا هم افغانستان دی، موږ د شهیدان یو چې زیاتره خلکو ان د اسلامي نظام د راتګ لپاره روژې شولې، نفلونه یې کول، لمونځونه یې کول. خو نن هماغه خلک دي چې دغه نظام څخه سر ټکوي، همدغه خلک دي چې وایي کاش دوی نه راغلی، او یا هم د دې دعا کوي چې کاش په دوی کې اصلاحات راسي. په دې خاطر ځکه چې نن ورځ په خپله مشکل دوی ته مواجه سو، فکر یې کوي چې دغه دوی چې تامیان وایي و یا هم نورو دورو ته چې وای خلقیان دي، هغه دي دغه دي د دوی نسکورې دل مش غوښتل، د دوی د غرور کښته کېدل غوښتل، دغه وزنی لارو چې دي تعصب ته لار لمن وهله، تعصبونه یې کوله او دغه څه خلکو د راتګ دعاګانې کولې چې لامل یې نن پخپل دوی ټکه دي سوي دي او سر په لاس باندې وي چې کاش دغه حالت نه وای راغلی. نو دغه خلکو خپل فامیلونه هم په خارج کې دي چې نن ورځ دغه مشکلاتو پر راتګ سره دوی پخپل پښیمانتیا ښکاره کړې ده.
مننه کوم. اوس بیرته که ستاسو مسلک ته راوګرځو، په دغه شرایطو کې چې انټرنیټ بند وي، یو خو به ستاسو د معلوماتو د لټولو وسیله یا محدودیږي یا به په هیڅ وي ځکه چې په کور کې به یاستئ، بل څنګه دا تضمینوي ډاډمنوي چې کولی شي موثق او دقیق مسایل خپور کړي او خلکو ته یې ورسوي؟ څومره مکار سخته کیږي په دغسې حالت کې؟
زه خپله د دغسې یو مشکل سره مواجه سوی یم چې همکاران دی راته میسج کړی وي د انټرنیټ د کمزورتیا له امله، یعنی دغه سیم کارډ انټرنیټ چې کارو دی وجې څخه چې کله زه واتساپ را خلاصوم نو هغه په دومره سختۍ سره دغه میسجونه راوړي چې لومړی د څو دقیقو دپاره خو فقط دغه یې راوړې وي چې فلانکي درته میسج رالېږلی دی. خو دا نه راته ښکاره کوي چې لیکلی چې څه دي یا یې څه غوښتي دي، کوم معلومات یې غوښتي دي. بل وي دغه راپوریز ویډیوګانې ګورو، راپورونه چې ګورو د دې لس دقیقې، یعنی څه درې دانې یا څلور ویډیوګانې وي چې ډېرې راواخلې لس دقیقې وي. دغه ویډیوز دغه یوه دانه ویډیو چې درې دقیقې وي راپور وي، موږ په لس دقیقې باندې په اته دقیقې باندې ګورو. د څه وجې د همدا انټرنیټ د کمزور کېده له وجې څخه، مګر د وای فای له لارې چې همدا یې پلی کې نو هغه راپور مکمله په ښه ډول سره تاولېدلی سي. خو د سیم کارت له لارې چې وي دومره سخته ده چې کله کله خو موږ شراب ورته کوو و دزګاده چې دی ولې انټرنیټ په سمه توګه سره نه وړاندې کوي او ولې دومره ضعیفه وي. قیمتونه یې اسمان ته ختلي وي، مګر کار چې ځینې اخلو هغه په صفر کې ضرب وي.
او دا چې دوی همیشه اعلان هم کوي، یعنی خلک تشویقوي چې د دوی انټرنیټي کڅوړې واخلي، حتی ځینې کرکټران او مشهور کسان هم د دوی اعلانونه کوي. یعنی دا ټول د خلکو سترګو کې خاورې ویل دي چې بالاخره انټرنیټ ضعیفه دی، اما دومره اعلانونه او شیان هم کوي. څنګه
بالکل دی د کرکټرانو یا هم نورو مشهور اشخاصو څخه په استفاده باندې خپل اعلانات مخته وړي. دی یعنی دا افغانستان دی، موږ ښه پوهېږو چې دلته هر څوک خپل د جیب په غم نیولی دی، د ولس په غم باندې هېڅوک یعنی دی نیولی، هغه که په جمهوریت کې و، که په امارت کې وي، که په بل نظام یا بل نظام کې وي، دلته هر څوک خپل د جیب د ګچ په لټه کې دي چې څومره جیب ګټ سي. مګر ولس که چیرې د یو څه غوښتنه کوي، نه دوی هغه مشکلاتو ته رسیدګي کوي او نه هم جواب ورته ورکوي. لیدا اوس چې کله دزګاو ته زنګ ووهو، د هغوی څخه د مرستې غوښتنه وکړو یا هم دغه د بستو غوښتنه وکړو، په دومره بد اخلاقي باندې جواب چاته ورکوي چې حیران دریان پاتې سه چې څه فکر کو نه کوم، خو پیسې در کوم، ته انټرنیټ فعاله کوم، پیسې در کوم، زه دقیقې فعاله کوم. د دې اړتیا نهشته چې ته بد اخلاقي وکړې. نو اوس بد اخلاقیانې هم شروع کړي دي او هېڅ تمیز د خبرو نه لري.
مننه چې دا مشارک هیلمن چې دوی هم شخصي شرکتونه هم دغه ټکی ته پام وکړي چې په دغه شرایطو کې حداقل خپل کمیونیکیشن یا اطلاعات چې رسي هغه خوی مسلکی وی او ارسمره چې مسلکی او د خلکو ستونزې ورسره حل شي هغه ډیر مهمه وی. شفیقه جانې، مننه چې پروګرام کې پات شولې. غواړم له تاسو هم وپوښتم چې ک انټرنیټ په تاسو باندې شي عمل ان تاسو خو ویل چې نور کورسونه په انلاین توګه نشي جوین کولای، تر څنګ په دغه محدود او کمزور انټرنیټ سره د تاسو د اساینمنټونو د لټولو لپاره څومره ستونزې سره مخ یاست، یا انلاین کتاب خانی څومره په سختۍ پیدا کیږي په دغه حالت کې کبدې اړه وي، او خصوصا دغه څو ورځو کې کوم خاص مشکل سره مخ شوی یاست د انټرنیټ له کمزورتیا او محدودیت په خاطر؟
نړۍ مننه سانګ صاحب، د کچیر ته د حالت همداسې دوام ولري نو زمونږ په درسونو باندې مستقیم اغیز لري. کمزور انټرنیټ، لوډینګ زیات وي، وخت زیات لګیږي، موږ نشو کولای یو څه ژر ډاونلوډ کړو. او البته نور یعنی په مجموع کې که ووایم هر څه څنګه چې ووایم، یعنی هغه ډول چې تیر کې واغس خو نه ده نه ده، خو ورسره په څنګ کې د وخت ضایع کېدل دا یو لویه ستونزه ده. نو شو کولای چې هغه مسایل چې موږ غوښتل په انجینري برخه کې موږ هغه ویډیوګانې چې زیات حجم لري هغه ډاونلوډ کړه، هغه نشو کولای. دې ته ورته نور ډېرې ستونزې او په روسیه کې چې زه له یو ستونزې سره مخامخ شوم، د افغان بي سیم یو سیم کارت ما سره و، د دوه میاشتې ما نو کاروله، خو ما داسې فکر نه کوه چې دا به بند شوی. کله چې هغه کې غم راتله، څو اعلانات هم راتلل، یو داسې ځانګړی وړاندیز ماته راغی چې ته کولی شي 500 افغانۍ 1.5 GB انټرنیټ فعاله کړې. خو ما همدغه کار وکړ، فعاله مې کړ، څنګه چې ډیټا آن کوم، ډیټا آن کېږي، بیا هڅه کوم، بیا کله چې زه زنګ وهم خپلې شبکې ته زنګ هم نه ځي، لاړم د دوی اړوند شرکت ته. نو هلته مې چې پوښتنه وکړه، دوی وویل دا بند شوی، که چې بند شوی مال خلاص کی، دوباره سبتینام وشو. هغې نه وروسته یو اونۍ منتظر شوم، وایي په دغه اونۍ کې تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ. یو اونۍ تیره شو، بیا هم ونه شو، بیا ورغلم، بیا ویل دا موږ پورې اړه نه لري، دولت پورې اړه لري او هغوی نه دفال کړی. کله چې ترا اداره چې په خپله په ننګرهار کې ده هلته لاړم، هغوی راته ویل سي موږ دغه ستونزه حلو، خو بیا هم منتظر پاتې شوم، دا ستونزه زما حل نه شوه. څو اونۍ وتې، نو زما هغه 100 افغانۍ هم ضایع شوې، وخت مې هم ضایع شو، او څه په لاس هم رانغلل. او څنګه چې زمونږ خور وویلې، او څنګه چې په افغانستان کې د اوسنۍ کومې مخابراتي شبکې چې کار فعالیت کوي، دوی په صداقت باندې خپل کارونه سرته نه رسوي، تر څنګ دولت هم خپلې چارې ټاکنۍ دي، او د دې پر ځای چې اسانتیاوې رامنځته کړي، د وخت په تېرېدو د هر څه له منځه وړي. نو دولت خو د دې لپاره چې د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، ورځ تر بلې په هغه کې اسانتیا رامنځته کړي، خلک ترې رضایت ولري، او دغه کوم موقع ده چې د خلکو رضایت دوی لاسته راوړي. خو نه، ورځ تر بلې همدغه ستونزې دي چې خلکو ته رامنځته کوي، او نه پوهېږم په دوی کې دوی خپل بقا ګوري او که خپل فنا. یعنی اصلا ما ته دغه معلومه نه ده چې دوی په اصل کې اساسي هدف څه شی ده. خو بیا هم وایم چې دغه محدودیتونه دي دوی له منځه ویشي، چې هم مونږ په سم ډول وشو کړی، خپل زده کړې وکړو، هم نور خلک چې د انټرنیټ له طریقه دوی کار فعالیت کوي، هغوی وشي کولای چې خپلو چارو ته په سم ډول دوام ورکړي.
مننه. تاسو د انجینری پانځه یادونه کړ، تاسو په څلورم کال کې هسته فکر کوم څلور کال به وي او دا به مورسای کال وي، خصوصا په دغه کال کې چې له پروفیسورانو سره باید ډیر په تماس کې اوسئ د تیزس او ځینو نورو مسلو په خاطر باندې، او د ریسرچ اصلي وخت هم دغه دی چې خپل وروستی تیزس چې لیکئ یا پروژه چې کاروئ، یعنی په هغه کې به ډیر مصروف هم یاست او همیشه ضرورت لري انټرنیټ ته، دغه شرایطو کې څومره له ستونزو سره مخ کیږئ؟
سانگزه صاحب محترم، زه خپله د نیمګرا پوهنتون د سیول انجینری د څلورم کال زده کړیاله یم. کله چې بند شو هغې نه وروسته ما په آنلاین فعالیتونو باندې چې یو شمېر پوهنتونونو کې کار فعالیت کوه، د همکاري په صفت تر څنګ یې خپله مې زده کړې کولې. البته خپله د سینی پلیټفارمونو کې چې نړیوال پلیټفارمونه وه، خپله سینی سافټویرونه ما غوښتل چې هغې ته لاسرسی ولرم، او هغه یاد کړم د هغې ویډیوګانې به ما ډاونلوډولې، د مختلفو استادانو چې په یوټیوب کې دي، په نورو ټولنیزو شبکو کې دي، له هغې نه به مې استفاده کوله. نو د دغه مشکلاتو په رامنځته کېدو سره چې انټرنیټ بند شوی ده، نو اصلا زه فکر کوم چې ټول هر څه رانه پاتې کېږي، ځکه انټرنیټ ماته قیمته کېږي. نه یوازې ده چې زما فعالیتونه ننګوي، ورسره څنګه زما خویندې له زده کړو پاتې کېږي، او څنګه چې ما په پوهنتون کې کار کوم هلته به مونږ څلوېښت ساعته بوخت یو، د خلکو د هېوادوالو لپاره به مونږ مختلف خدمات وړاندې کول. اوس هم جریان لري، مګر هغه ټکنیکي ګینې واسه ده چې زموږ فعالیتونه، بلکې زده کوونکي چې هغوی په دې برخه کې زده کړې کوي، که چا وای فای درلود له دین وروسته، که یو نفر لکه زموږ په څېر څو نفر یې بیا خو نشي کولی، هر یو ته ځینې خلک اقتصادي ستونزې لري، د همدې له امله که یو نفر زده کړه کوي یا نور پاتې کېږي، نو که یو کوي هغه نور خفه کېږي، کېدای شي مور پلار دې ته اجازه ورنه کړي چې د یو نفر له خاطر هغه نور هم د ستونزو سره مخامخ شي. زه امکان دې ولري له دې ستونزو سره چې اوس رامنځته شوي دي، نجونو ته ډول ډول رواني تکلیفونه پیدا شي، په هغوی بېخي درسي سیستم قطع شي. صحیح ده، آنلاین پوهنتونونه یا کورسونه به هغوی به دا خدمات وړاندې کوي، مګر خلک چې مخې ته وینې سي دا یو بیره لویه ستونزه ده. که زده کوونکي او محصلین نه، نو څنګه به یو پوهنتون خپل فعالیت وکړي، یو کورس به خپل فعالیت وکړي؟ بیا هم زه وایم چې الله دې وکړي دغه شي چې دوی خپله دې پسې هڅه وکړي چې د خلکو زړونه باید لاسته راوړي، دوی ته ډول ډول خدمات وړاندې کړي. که په تیر کې مونږ د یو شمېر ستونزو سره مخ وو، د پوهنتون کې کومه ستونزه وه، که په مکتب کې په لاره کې نجونو ته ډول ډول ستونزې رامنځته کېدې، دوی راغلي دي، دوی د دغه هر څه راسم کړي او مونږ ته د ښه خدمات وړاندې کړي. مونږ افغانان نه تیر کې خدا نه خواسته کافران وو، نو اوس افغانان مسلمانان وو، مسلمانان دي او وي به، نو دوی داسې نه دی چې اوس راغلي دي او خلکو ته اسلام ورښیي یا په دین پوهوي. نو په خدماتو کې دوی هڅه وکړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي، او په نتیجه کې دوی هم بقا ومومي.
بله، مننه کوم. اغلی آریا رحمتی، غواړم له تاسو هم وپوښتم، د اوسنۍ ژورنالیزم خو داسې دی چې د ثانیو شیبو کار دی، لکه پخوا هغسې نه و چې له سهار به اخبار والا او خبرونه چاپول، بیا به تر مازدیګر همغو کار ورکوه. اوس خو یوه پیښه کیږي د نړۍ یو سر کې، په بل سر کې په ثانیو کې خلک خبریږي. په دغسې حالاتو کې چې انټرنیټ نه وي او زموږ هغه د کار اصلي وسیلې چې موبایل دی یا ویب سایټ دی، په هغو کې د انټرنیټ خبرونه نشو خپرولی یا نشو نشرولی، ویډیو راپور هر څه شوي، فکر کوي چې دا ژورنالیزم نو بیا څه په درد خوري په دغسې حالت کې؟
ستانګزیب صاحب محترم، اوس که د ژورنالیزم برخې ته راسو، اصلا افغانستان کې بیان ازادي ستانه ژورنالیزم اوس، یعنی مخکې په راډیوګانو تلویزیون خو اوس شتون نه لري، فقط د راډیوګانو مخته تګ دی. دومره راډیوګانې په هر ولایت کې اوس پیدا شوي دي چې یو مستري هم راځي راډیو یې راستلې وي، هغه به د ژورنالیزم په اصولو باندې خبر هم نه وي، هغه به یو خبر هم نه وي لیکلی، هغه به د راپور د جوړېدو سره بیخي یعنی په خبر پوهېږي به نه چې زه راپور څنګه جوړ کړم، زه په یو ویډیو راپور کې څه وایم، زه په ریپورت کې ولیکم څه، او که چیرې زه په سټوډیو کې ناست اوسم خبر وایم هغه څنګه وایم په سره کم وایم. اصلا دلته خو د ژورنالیزم اصول د پښو لاندې سوي دي چې هر یو ګورې و راډیو راایستلې وي چې دی زه مالي مسؤول یم، شت مالي مسؤول یې. آیا ته په ټوله راډیو کې په دا ټوله دفتر کې یو مسلکي شخص لرې که نه؟ آیا داسې یو څوک لرې چې هغه دې د ژورنالیزم له اصول خبرې سي دی؟ موږ جمهوریت کې داسې اشخاص درلودل چې د ژورنالیزم د پونځي څخه نه و فارغه سوي، مګر د یو داسې کورنۍ څخه به و چې هغه به یعنی ژورنالیزم ژورنالستان په فامیلي کې. زه پخپله په داسې کورنۍ کې زیږېدل هم چې هغوی ټول د رسنیز ډګر همکاران تېر سوي دي، ټول ژورنالیزم برخه کې دنده ترسره کړې ده. که څه هم ما ونسو کولی چې زه د ژورنالیزم پونځي ووایم او یا هم مختطات پکښې کې وکړم، خو ما دنده په دې پکښې کې ترسره کړه، ځکه زما کورنۍ ټول د ژورنالیزم په اصولو برابره وه، هغې په دې برخه کې کار کړی و، ډېره تجربه یې درلودله. نو زما لارښودان هم هغوی وه، خو کوم کسان چې ما ولیدله چې دې د ژورنالیزم برخې ته راغلي وه، واقعا زما افسوس راغلی ورباندې چې دا کسان په کوم روی باندې دلته راغلی دي، څنګه کولی سي چې دلته راسي؟ ځکه یو خیرن سړی به ورا بغلی څوک دی دا خو ولس موږ د فلنکې برخې همکار دی، ښه چیش کوي، خپرونه مخته وړي. یو انتیک الفاظ، یو جالب الفاظ به ده د خپرونې په جریان کې کاروله چې هېڅ د ژورنالیزم د اصولو سره سر نه خوړي. په اوس وخت کې دوی هېڅ یعنی خاص د انټرنیټ سره کار سروکار نه لري، په دې اساس ځکه چې مخکې به مو ډېر ریسرچ کوئ، یو راپور به مو ولیدي، یو خبر به مو ولیدي، راپور به مو په جوړوئ، د ډېرو خلکو نظریات به مو راخیستل، د ډېرو کارپوهانو نظریات به مو راخیستل، په راپور کې به مو ځای پر ځای کول، وروسته به مو خبر نه شوئ. خو نه، اوس که چیرې په هغه خبر کې موږ د نظام ضد یو خبره وکړو، دستي د دفتر مخته ولاړ دي د اوسني نظام اشخاص چې ولې مو دا خبره وکړله، موږ تاسو ته ویلي دي چې دغه رقم خبرونه به نه نشوي، دغه به اول پلان زموږ تر نظر تیریږي، وروسته به تاسو دغه رقم راپورونه نشوي. نو اوس فقط دغه ویل کیږي چې د کابل کندهار په لاره باندې ټکر وسو، د هرات په لاره ټکر وسو، دغه نکسان په کښې کې مړه سول، او داسې وسول او هسې وسول. یعنی هغه خبرونه چې مخکې به خلکو غوښتله، مخکې به خلک ورته لیواله وه چې دغه دي وله خبر شروع کیږي، اوس خبري مجله ده، نیم ساعت خبري مجله ده، زه به غوږ ورته ونیسم. نه، اوس هغه نیم ساعت خبري مجله ټوله په همدې باندې راڅرخه، د کابل کندهار په لاره ټکر وسو، 303 موټر ټکر سو، دومره خلک پکښې شهیدان سول، دومره پکښې وسوځېدل، فقط بس خبرونه په همدې باندې راڅرخه. نو فکر نه کوم چې دوی دې اوس دې ته اړتیا ولري چې دې په مستقیمه توګه د وای فای انټرنیټ څخه کار واخلي. هغه یو وخت و چې دغه شانو ته ډېره زیاته اړتیا موندل کېدل. نن ورځ چې موږ اړتیا وینو د رسنیز ډګره به راتیر سو، نن ورځ په افغانستان کې اړتیا په دفاترو کې، په دولتي ادارو کې او په بانکونو کې ډېر زیاته اړتیا ده انټرنیټ ته.
بله، هو واقعا په البته په تیرو وروستیو شلو کلونو کې امریکا که نور څه نه دي کړي، خو دا غټ کار یې کړی چې د افغانستان ټول سیستم یې دولتي ډیجیټلایز کړی، او په هر اداره کې دوی سلګونه میلیون ډالر مصرف کړي د پخواني حکومت او نړیوالو همکارانو چې سیستمونه اپډیټ شي او د نړۍ سره د رابطې د برقرارولو لپاره دغه کارونه وشي. مثلا د امنیت په برخه کې دوی اکثر بایومیټریک ماشینونه دوی جوړ کړي چې اوس ټول په انټرنیټ باندې چلیږي، او له انټرنیټ پرته دغه کارونه نشي کېدلی. همدارنګه سکینرونه دي، امنیتي کمرې دي، او ګڼې نورې برخې چې په 2 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. په بانکي چارو کې هم د افغانستان بانکي سیستم نسبت نورو هیوادو ته ډېر پرمختللی و. په اکثرو د سیمې په هیوادونو کې په بانکي سیستمونو باندې بندیزونه و، کورني او بهرني، خو په افغانستان کې آزاده راکړه ورکړه کېدله، آزاد بازار و، او دا ټول له دې برکت و چې افغانستان که څه هم چې وروسته پاتې هیواد و، خو له نړۍ سره رابطه ډېره ټینګه وه، او د انټرنیټ او نورو امکاناتو په خیر باندې. اوس چې دا هر څه بند شوي دي، نو د افغانستان دغه پرمختګ هم له ډېر زیات خطر سره مخ دی. شفیقه رحمتي، غواړم له تانه وپوښتم چې د پوهنتون له استادانو سره یا له نورو زده کوونکو سره چې تاسو په تماس کې، هغوی په دې رابطه باندې څه وایي، خپل راتلونکی څنګه ګوري، او په ټوله کې دغسې یو وضعیت څنګه ارزوي؟
پایت کله چې دغه ستونزه منځته راغله، نو ټولو زده کوونکو میسیجونه کول، ویلي به چې زمونږ په ولایت کې دغسې انټرنیټ قطع شو، بل به ویلي همدغسې میسیجونه دوام درلود. بیا نو مونږ اداره او په مچو کې ټول یو پیغام هم دوی تخپور کړ چې دغه لنډمهاله د دې لپاره چې د هغوی روحیه ونوژل شي، هم ډول ډول ستونزو سره مخ نه شي. نو مونږ ټول دې ته پته مو چې کیږي بس دا به دوامدار هم تاسې بندېږي، او که دوی په بدلو لارو فکر کوي او هغه به بیا رامنځته کېږي او هغې نه وروسته به داسې دوام ورکوو. خو کارونه هېڅ نه دي متوقف شوي په هغې برخه کې، او ټول هر څه دوام لري، او زه هیله من دی بیا هم چې په دې برخه کې دوی دغه خپل نظر ته بدلون ورکړي، او د تیر په څیر او لاغه نه هم لا دوی دغه څه رامنځته کړي د انټرنیټ برخه کې، دوی لا ښه کار وکړي.
بلې، مننه کوم. او فکر کوي په دغه شکل باندې چې انټرنیټ بند وي څه به کیږي، خصوصا تاسو ته چې وسم وروستۍ کالونه دي، آینده څنګه ګوري؟ یعنی ممکن فارغه شي نه شي، څو کاله نور به انتظار وکړي، داسې په ذهن کې راګرځېدلی په دې رابطه کې څنګه؟
امغه اولی ورځ نه په دې تموم څنګه چې مونږه داس وایو کنه، مسلمان کله چې خبره کوي باید په غي ولاړ اوسې او خپلې خبرې باید دفاع وکړي. نو امرسانی دوی وایي امرسانی به تر کله دوام لري؟ دی امرسانی خو باید وخت معلومې، دغه د څلور کال شول، پنځم کال به کیږي، شپږم کال به کیږي. نو دی امرسانی او دې ته ورته د هر برخه چې بندېږي او هغې باندې دغسې بندیزونه لګېږي، دوی دی امرسانی خبره کوي. نو امرسانی دغه دولت پورې تړلی داسې یو څه دي چې دا ممکن حد ته رسیږي. نو زه تر دې دمه خپل راتلونکی یعنی څنګه چې ښکاري که دوی ته په تمه شم، خو دغه اوس مهال کې چې مونږ څه یو دا به هم نه یو. خو څومره نجونې زده کړو ته تللې، زده کړو برخه منې کېدې، د دې هیلې وې چې په راتلونکي کې به د ځان لپاره یو څه وکړي، د هېواد لپاره. باور کوي تاسو سانکزی صاحب چې زه د ماشومتوب نه داسې زما هېواد سره له حده زیاته مینه ده، او کله چې ما درس ویلې که نه، ما به افغانستان دا د نوم لیکل، د بیرغ رسمول، د خپلې کتابچې سره دا مې هېڅکله نه دي هېر کړي. او فکر مې کوو په لومړیو کې چې زه غواړم شاعره شم او غواړم افغانستان په خپلو شعرونو کې وستایم، نو دغه موضوع نه زما پلار خبر شوی و، وایي ته غواړې چې واقعا افغانستان ته خدمت وکړې؟ ما ورته ویلي هو. وایي که چېرته تا افغانستان ته همدغسې د کوم بل هېواد له لوري کومه ستونزه رامنځته شي، یا هم نور هېوادونه په افغانستان باندې برید وکړي، نو ته کولی شي دا خپل شعر دا نه وایي چې شعر ښه فیلډ نه ده او څوک دي نه وایي، دا چې خپل شوق او علاقه، خو دا چې پلار په څه ډول زما ذهن تغیر کړه د هغې په هکله زه تاسو وایم، نو ته به وشي کړی چې دا شعر هغوی ته ونیسي او د هغې دفاع وکړي. نو ته که غواړې خدمت وکړي افغانستان ته د طب انجینری او د ته ورته د نورو مسلکونو له طریقه، نو په هغه وخت کې زما فکر تغیر شو. ما ویلې چې زه یو بله برخه وایم په خپلو نمرو کې چې زه باید زیاتې نمرې واخلم. باور وکړه شپه ورځ ما هڅه کوله، په مکتب کې زه اول دویم نه هېڅکله شاته شوې نه یم، یوازې مې د افغانستان لپاره هڅه کوله. باور وکړئ چې هېواد سره مې له حده زیاته مینه لرم. نو دا شو چې زه انجینری ته کامیابه شوم، څلورم سیم ته لاړم، او په پوهنتون کې تاسو باور وکړئ کله چې استاد ولاړ و په هغه اول سیم کې، دوی ویل چې تاسو څه لپاره راغلي؟ ما ویل چې درس لپاره، لکه ټول ناست خو دا جواب ما ورکوه، درس دې څه لپاره وایي؟ ما ته په مشو کې ټول ته ویل، ما به ورته ویل چې د هېواد لپاره وایم. تاسو دنده څه ده؟ بیا یې ویلې ما دنده زموږ درس ویل دي، د هېواد په مینه راغلی او ما د هېواد په مینه مې درس ویلی، او هېواد مې هېڅکله له یاد نه ده ویستلی. او اوس هم چې زه په کور کې یم، کله چې زه زده کړه کوم، کله چې زه کار او فعالیت کوم، خپلې چارې زیاتره وخت وروسته پاتې کوم. خو که چېرته څوک ما ته په کومه برخه کې اړتیا ولري، زه لومړی هغوی ته رسیدګي کوم. مګر هلته خو یو څه زمینه مونږ ته مساعد وه، کولی شو مونږ شوی خپل هېواد ته یو څه وکړو، یو خدمت وکړو، یو برخه کې کار او فعالیت وکړو. مګر دغه دولت چې اوس وخت کې رامنځته شوی ده، دغه ټول حقونه یې راڅخه اخیستلي دي، زما هیلې، زما ارمانونه. زه فکر کوم که چېرته زه همداسې پاتې شم، زما حالت له حد نه زیات خرابېږي. نو الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي. او زه هیله مند یم چې زما آواز دوی اوري، زما آواز دوی اوري، او زه له دوی ټولو نه هیله لرم چې اسانتیا دې موږ ته رامنځته کړي. او ورسره څنګ کې کله چې دوی قوانین وضع کوي، مجازات او مکافات هم باید اوسي. که چېرته څوک د قوانینو خلاف کارونه سرته رسوي، هغوی دې مجازات شي. او څوک چې په سم ډول روان وي، هغوی که مکافات کوي نه، عادي خو دې پرېږدي، خپلو زده کړو ته خو دې پرېږدي. نو زه که مخکې مې د امرسانی خبره وکړه، دا ناممکن حد ته رسېدلی دی. او بیا وایم چې الله دې رحم وکرم وکړي، او مسلمان باید هېڅکله هم ناامید نه شي، ځکه مونږ که چېرته ناامیده شو اتمان زمونږ په عقیده کې به فرق وي. زه بیا هم هیله لرم، بیا هم امید لرم، او زه وایم چې انشاءالله انشاءالله زه کولی شم خپل هېواد ته ګټوره واقع شم، کولی شم زده کړه وکړم، کولی شم په هر ډول چیز خپلې هیلې ته ورسېږم، او خپل هېواد ته د خدمت او د کار فعالیت وړ وګرځم انشاءالله د سره په فضل سره.
انشاءالله ډیره مننه کوم شفیق رحمت چې پروګرام کې مو ګډون وکړ. آریا رحمت، تاسو ته به هم وخت درکړو، البته وروستۍ خبرې مو کراته وکړې د انټرنیټ په رابطه باندې، او همدارنګه که څه نور عام نظر وي مهرباني وکړئ. مننه.
مننه ستانکسی صاحب. لومړی خو په موږ باندې موږ یو ځل بیا وایو چې د جمهوریت او د امارت په موږ باندې فرق نشته. هر هغه نظام چې افغانستان ته خدمت کوي زموږ هغه قبول دی. که مخکې نظام هم خدمت کړی و، په هغه باندې به څوک سترګې نه پټوي. منو فساد موجود و، خو کوم فساد چې په هغه وخت کې موجود اوس هم موجود دی، په دې باندې هم سترګې نه پټوالی شو. بد په هر نظام کې موجود دی. بیا هم وایو چې په موږ فرق نشته، فقط د مکاتب دي نجونو خلاص کې، پوهنتونونه دي خلاص کې، موږ ته د خپل شرعي حقونه راکې. و دا نه چې شرعي یو ورځ وایي چې شرعي حقوق درکو، مګر په دویمه ورځ باندې مکاتب او پوهنتونونه راباندې بند کړي وي. تاسو زموږ په حجاب کې یا په لباس کې تغیر راولي. په افغانستان هیڅ انجلۍ بې لباسه نه ده وتلې. سي دي د نور ولایاتو او نسبت کندهار ته دغه ولایتونو د لباس ډیر فرق کیږي. هغه یعنی په یو جامپر کې وزي نور عادي لباس اغوستي، مګر د کندهار انجونی شزه چي دي هغه یا هم بوغری کړی وي یا حجابونه کوټی چادرې چورتوي همغه کړی وي. دا موږ ډیر آرام او مستریح یو پکشي کې، ځکه چې حجاب اسلام کې راغلی دی، په دې کې هیڅ شک نه سواغه موږ عملي کړی دي. مګر کم ډول سلوک چې دی موږ سره کوي دا نه یعنی ناجایز ده چې کیږي. موږ خپل شری حقوق واړو، مکتب را تخلاص کړه هیڅ مشکل نه درسره لرو، پونتم را تخلاص کړه هیڅ مشکل نه درسره لرو، انسټیټیوټ را تخلاص کړه هم هیڅ مشکل نه درسره لرو. خو دا چې تاسو زموږ درسونه زموږ حقوقونه او امرسانی ته ماتل کړی دی. امرسانی د 15 کال پورې شپږم به پېد شوی وي، او تر اوسه پورې امرسانی پای ته نه در رسیدلې، یو بدیل لار نه ده پیدا شوی. او هر ورځ موږ ته هم دا ویل کیږي چې اتر امرسانی صبر وکړي. اخر دا صبر څومره خصم راتو وایي تر هغه وخت پورې چې دا نظام شتون لري تاسو د تعلیم اجازه نسته. یا که خلاص تر تخلاصه کې دا چې شفشف کوي او شفتالونه وایي، دا خو بیا ښه خبره نه ده. او پسې بیا هم د دې صدا هیله لرو چې تعصب نه کوي، او په هیواد کې د قیدونه هم نه رامسته کوي چې اخر خلک په وړاندې باندې راو پاریږي، راولاړ سي، او یو ملي قیام رامسته سي چې وروسته هم د دوی په ضرر باندې ووسي او هم هیواد ته تاوان ورسیږي. شل کلن جمهوریت لمنځه ولاړي، وطن درست پاتې سو او دوی تور تسلیم کړ سو. نو په دې هیله چې دا وطن هماغه صفات سي خراب نسي، او د نوي نسل د پاره کار وسی، آینده ته پلان سازی وسی، ترڅو موږ د دوی څخه خوشاله وسو، دوی زموږ څخه خوشاله وسی، ترڅنګ هیواد به مو آباد وي، او تر اخره پورې د یو بل ترڅنګ به ولاړ وسو. هیڅ ډول قیدونه دینه رامنځته کوي چې یا ښځې په وړاندې وپارېږي، او یا هم نارینه په وړاندې باندې ودرېږي چې نور بس دې نظام ته مو د پای ټکی کښېدوي. موږ نه غواړو چې جنگ رامنځته سي، نه غواړو چې وطن مو خراب سي، او یا هم چې موږ به ویل زموږ خفسته ورونه را پخلاسي، همغه را پخلاسي ورونه بیرته خفاسي. داسې کوم موضوع موږ نه غواړو، نه هم داسې کوم جنجال غواړو. بس چې دوی را پخلاسي وي، دوی د پخلا اوسي، موږ د هم سره پخلاسو. قیدونه، شرطونه او امرسانی د همیش لپاره د منځه یوسو، تر څو نظام پایدار اوسي. بیا هم د یو سوکاله، آرام او شایسته آباد افغانستان په هیله.
ډیره مننه کوم ماریا رحمت کور د ودان چې خبرې در سره وکړي. ډیره مننه له تاسو اوریدونکو هم چې د ازادي راډیو د ازمه حق د پروګرام مو اورید. سلامت اوسئ.
Nare nare bara.